ستړي مسي وخت د ماځګر څلور بجې سوي د مشال ریډیو په بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم اول نیمای ریپورټونه دی او په دوه نیمای کې درته ونې ځک پرونه د مشال تران لاندې وړاندې کوو په ریپورټونو کې هم د سر ریپورټ د قبایلي سیمو د بلدیتي انتخاباتو کې کمې بسوي استازي د فنډونو نه لرلو څخه شکایت کوي او د دې تر څنګ نور ریپورټونه هم شته او د بحث به هم پر دې موضوع وي چې په ورلډ کرکټ کپ کې به پاکستان او افغانستان آیا دا وګټي او کنه خو په پایل کې به شاهین بنرای خبرونه وړاندې کوي
ستلمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د قبایلی زلو بلدیتی استازو غوښتنه کړې چې حکومت د ورلا د پرمختیي کارونو لپاره پانګې ورکړي. عوامي نېشنل ګوند د ملکن ډیویژن پولیس غږ کړی دی چې خپل ګاډي دی د حکومت سره نه رجسټر کړي او د غزي چارواکي وایي چې اسرائیلو یو روغتون ویشتلې او په سلګونو فلسطینیان یې وژلي دي، خو اسرائیلي چارواکي دا تور ردوي او وایي په روغتون کې چاودنه شوې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قبایلی زلو بلدیتی استازو غوښتنه کړې چې حکومت د ورلا د پرمختیي کارونو لپاره پانګې ورکړي. دوی د اکتوبر په 14 په بیلابیلو زلو کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. بلدیتی استازو مشال لیډو ته ویلي چې خواوشا دوه کاله وشو چې د دوی انتخاب شوی دی، خو حکومت ورته نه پانګې ورکړې دي او نه دفترونه. د یادونه وړ ده چې په خیبر پختونخوا کې بلدیتي انتخابات په کال 2020 او کال 2022 کې په دوو مرحلو کې شوي وو. دا ړومبې ځلو چې د قبایلي سیمو خلکو په بلدیتي انتخاباتو کې خپلې رایې ورکړې وې. د خیبر ضلع د محصول او مالیې ادارې چارواکي وایي چې حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بې اسناده یا نان کسټم پیډ ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. چارواکو زیاته کړې ده چې دا رجسټریشن نه وروستو خلک کولی شي چې دغه ګاډي په پخوانیو قبایلي سیمو کې په کار راولي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند د ملکن ډیویژن پولیس غږ کړی دی چې خپل ګاډي دي د حکومت سره نه رجسټر کړي. په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایوب اشاړي تیر ماښام یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ګاډو د رجسټریشن سره حکومت د دوی څخه د ټیکسونو اخستلو پلان جوړ کړی دی.
دا د درګۍ د پاټکه پورې دا الاوډ په دې کې سوزکی والا دی، په دې کې ډاینی والا دی، په دې کې مزدور کار سړی دی چې ماښام خپل بچو لري. نو کدل ته دا ټیکس ناپیزی نو دې ته موږ په هیڅ قیمت باندې تیار نه یو.
بلخوا په سوات کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې چارواکي وایي چې دوی ته امر شوی دی چې پر روانو سلورو میاشتو کې د بی اسناد موټرو د رجسټریشن عمل سرته ورسی. د امریکا په خوانی لوړ پوړو چارواکو د مرستندوی سازمانونو یوې ډلې له پاکستان غوښتلي چې هغه په زرګونو افغانان له هیواده نه وباسي چې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره یې خواستونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان اعلان کړی دی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې د سلګونو زرو افغانانو په ګډون ټول غیر قانوني مهاجرین له هیواد وباسي. د اکتوبر په 14 په واشنگټن کې د پاکستان سفارت ته په استول شوي یو پرانستي لیک کې اتیاو پخوانیو جګپوړو امریکایي چارواکو، نورو اشخاصو او د امریکایي مرستندوی ادارو د استازو لخوا ویل شوي چې افغانان بیرته داسې چاپیریال ته شړل چرته چې د دوی ژوند په خطر کې دی، د بشر دوستانه اصولو او نړیوالو تړونونو خلاف عمل دی. په دې ډله کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په ګډون درې پخواني امریکایي سفیران او دوا پخوانی پوزی جرنیلان هم شامل دي. په لیک ویل شوی چې په پاکستان کې ګیرو کسانو کې پخوانی جباړون کې خبریالان، خزینه فعالان او نور مسلکی کسان شامل دي چې کور تستانه شي نو د پام وړ خطرونو سره مخ کېدی شي. د غزي چارواکي دا کوي چې اسرائیلو یو روختون وشتلې او په سلګونو فلسطینیان وژلي دي، خو اسرائیلي چارواکي دا تور ردوي او وایي چې په روختون کې چاودنه شوې ده. د حماس لخوا چلیدونکي د غزي د صحت ادارې د اکتوبر په 14 وویل چې په الاهلی عرب روختون کې د زخمیانو د درملنې له امله ډېره ګڼه ګوڼه وه او لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي دي. خو د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ادعا کړې ده چې په دغه روختون وسلوالو بمی چودنه کړې ده او اسرائیلي فوج پکې لاس نه لري. په همدې حال کې د اکتوبر په 13 یعنی نن امریکایي ولسمشر جو بایډن اسرائیل ته رسېدلی دی. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس لیکلی دی چې بایدن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ملاقات کې ویلي د هغه څه پر اساس چې مالی درې دي داسې ښکاري چې دا چاودنه تاسو نه بلکې هغه بلې ډلې کړې ده. له دې پیښو وروسته اسرائیل او اردن ته د بایدن سفر لا زیات پیچلی شوی دی. له نوموړي سره د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د اردن بادشاه عبدالله خپل ملاقاتونه ځنډولي دي. ټاکل شوی وه چې د مصر، فلسطین او امریکا مشران پر دغه مسله د خبرو لپاره کینی. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بونیری واوریدل او سم رپورټونه ترازو. د سر رپورټ مو په خیبر پښتونخوا کې د زمسو قبایلي ضلعو د بلدیتي استازو پاړه دی چې وایي خلک خپل خلق ترې پخ اختیار کارونه او قانوني اسناد او تصدیق لاسلیک کول غواړي خو دوی فاند او اختیار نه لري چې د خلکو دغه غوښتنه پوره کړای شي. دغه استازو پروند په بیلابیلو قبایلی ضلعو کې احتجاجونه کړي او حکومت د مالی پنګو اختیاراتو غوښتنه کړي. د خیبر پښتونخوا تیر صوبایي حکومت د یو قانون په ترڅ کې د بلدیاتي استازو اختیارات کم کړي ول، خو اوسنی نگران حکومت د بلدیاتو نظام په قانون کې بلدیاتي استازو ته د پیسو ورکول لپاره یو بل ترمیمي اډینس د خیبر پښتونخوا گورنر ته لیږلې دي چې تر اوسه لا نه دی منظور شوی. زموږ خبريال شانواز درغزي له ځینو بلدیاتي استازو سره خبرې کړي او په دې اړه رپورٹ جوڑ کر.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم،
د اکتوبر پش پاڑسم د قبائلی ضلع بلدیاتی نمائندگان غوښتنه کړي حکومت ته ورته پنګ ورکړي چې دوی پر د ولس لپاره ترقیاتی کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او وی ول په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی، خو بیا هم دوی وای ورسره ځینې اختیارات نشته. ولی شاوخوا دوه کال وشو چې نه خو ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پانګې ورکړي. د باجوړ د ناوګي تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال رډیو ته وویل
نه فند ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریر ته هم ډیر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه خطل او دغه وجه دا ده چې د دې ساعت څه وسایل نشته دي چې د عوامو خدمت وکړي.
خبر پښتونخوا صوبه کې بلدیتي انتخابات دوه مرحلو کې شوه. اولنی انتخابات په 19 دسمبر 2021 او د دویمې مرحلې انتخابات په 13 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمي قانون 2019 د لاندې شوه چې پکې د ضلع مېر یا ناظم څوکۍ ختمه شوې وه. ولې تحصیل کلیوال او د خارګوټو ناظمانو نمونه چیرمنانو ته اړولې. د اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي، د دغه سیمو منتخب وغړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغه تبه دوی د ترقی کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاولی خان مامون وای د دوی سیمه کې باید د مقامی حکومتونو لخوا ډیر کارونه وشي، خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپله خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا، زمنګ د اوبو مسله دا، یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې، یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا. هم موږ ته پند نه ملاويږي او نه را ته پند ملاو شوې ده. نو کو پند موږ ته ملاو شو نو زمنګ مسله به حل شي. بل خبره دا چې تر د وسه پورې نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې موږ زمشي وي نو دلته دغه نکاح نامې خبر راځي پکې، د پارمبې خبر پکې راځي، او هغه مخکې خو بده سی وو چې هغه د سخت مملکانو کولې، اوس یې هغه په منګ پسې راوړي. زمنګ د سخت کله قبليږي او کله نه قبليږي، زمنګ سره سټامپ هم نه.
په 2019 کې د شوی ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی به خپل خوخه کومې پنګې نشه خرڅولې، بلکې دغه پنګې به کومشتري انتظامی له خو خرڅيږي. تر دې علاوه ډیر داسې اختیارات چې د منتخب غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمي قانون کې ترې اخستی وو. په مهموندو کې د پنډیالي د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینې کنوینر مجید الله مومند مشال رډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي، خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئنده لاحه عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی دغه په سطح باندې زمونږ یو ګورننګ کونسل دی او دغه مشترکه دا موقف دی. چې زمونږ دا مطالبات دیته کتنه و نکړې شي موږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس به زمونږ دا لایحه عملي چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او د هغې وروستو به که بیا هم دې مطالبو ته ونه کتلې شي نو هغې له به موږ د درنې شکل ورکو.
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت په سرکاري پاڼه یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی په کنګران حکومت لیکلی د ضلعي تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي او دغه ترمیم صوبای حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی و. نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته ور د خیبر پختونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازت نه وي ورکړی دغه قانون نشي منظورولی. په تیر وختونو کې د نگران صوبای حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلي خو د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملاو شوې. شانواز ترکزه، مشهد رادیو، پېښور.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑاندی کھوی. youtube.com/mashalradio زمگ پتہ دا، حل تا ورشی تبصرے پریگ دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کھڑی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخوانی پرنسپل سیکرٹری اعظم خان لخوا د سرکاري راز افشا کولو په قضیه کې عدالت ته ورکړی بیان مخې ته راغلی دی. په بیان کې هغه پر عمران خان تور پوری کړی چې په اپریل 2022 کال کې د د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راتلو پس عمران خان په امریکا کې د پاکستاني پاکستان سفیر خو پیام راسله د سیاسي ګټو او پر پوچ د فشار راوړلو لپاره کارولې وه. یعنی د مراد عمران خان دی. عمران خان د محل د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی او په لټنې ورزخه روان دي. په دې اړه زموږ خبريال راشد خټک له اسلام آباد ریپورت راکړي.
په پاکستانی رسنیو کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان عدالت ته ورکړی بیان په حق له بحثونه روان دي. د عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف په ځنګړي عدالت کې د سرکاري راس ښکاره کولو په تور د مقدمې اورېدنه روانه ده. په دوی تور د چې هغه وخت په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا را لېږل شوی خفیه مرسله یې سایفر یې ښکاره کړې او د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. اعظم خان په خپل بیان کې ویلي دي چې د سایفر په ښکاره کولو په امریکا د خپل حکومت ختمولو تور لګولو دلار عمران خان وغوښتل چې د فوج په مشرتابه فشار راوړي او د خپل حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي. خو د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د دې بیان هیڅ قانوني حیثیت نشته. په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د ژورنالیسټانو د سوالونو په جواب کې هغه وویل
قانون شہادت آرڈر یہاں تک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس
د شہادت قانون وایي چې کسوک ته پولیس په بند کې وي یا بل چک اوچت کړي وي نو د هغه د بیان قانوني ارزښت نه وي. اعظم خان خود عمر موده اغوا او د ځای ځای کې پته نه لګیدا. بل خبره ده چې داسې بیان په لاس لیکل کیږي، گواه خبرې کوي او د مجسټریټ په وړاندې لیکي. د اول نه پټایب شوی بیان دستخط کول او د مجسټریټ نه دستخط اخیستل څه قانوني حیثیت لري؟
مجسټریټ سره ساين کرا لیے اس کی کیا لیگل ویلیو ہے؟
عمران خان او شاه محمود قریشی په دوی لګیدلی تورن ردوی او په دې مقدمه کې په ضمانت تخلصېدو غوښتنه هم کړې ده. اسلام آباد های کورټ عمران خان د ضمانت په درخواست فیصله محفوظه کړې ده خو اوراولې نه ده. د سایفر په کیس د اعظم خان د بیان د اثراتو په اړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته وویل
دی یو د معاف گواه جوړم دی او د یو بیان ورکړم نو ایسر به بیا لکه کوربریشن کیږي چې نور څه داسې ثبوتونه به پیدا کولی چې کوم د دې بیان سره سمېخري فیر ټرایل کیږي د موقع باندې نو هغه خو مشکل اخکاری چې د اعظم صاحب دا بیان سره غورځي پدې کې ځکه چې د کې ډېر لکه لوپ هولز خو پکشته ټولو کې لوی ادا چې دای خاندان والا په خپل لکه وی چې دای نشته دی چې غیب شي ویډیو پای کې یو اف آی آر هم کړو.
خو سرکاری وکیل په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان د ضمانت درخواست اوریدو په موقع په 14 اکتوبر عدالت ته وویل چې اعظم خان په خپله خوښه چېرته لاړو او بغیر د کوم دباونه په خپله مرضۍ د مجسټریټ په وړاندې بیان ریکارډ کړی دی. د دا هم وویل چې د سرکاري راس ښکاره کولو سزا د 14 کاله قید نه واخله تر مرګ پورې کېدی شي ځکه عدالت باید د عمران خان د ضمانت درخواست منظور نه کړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت او په پاکستان کې د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو سوسو وره د حکومت په ختمولو کې د بهرني سازش تور رد کړی دی. د عمران خان خلاف په سایفر کیس کې د اعظم اعظم خان نه علاوه اوویشت گواهان نور هم دي چې د خفیا مرسلې لیکون کې او هغه وخت په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید هم پکې شامل دي. نور مهم گواهان د داخله چارو سیکرټریان نسیم کوکر، افتاب اکبر دورانی، ډاکټر حسیب بن عزیز، ساجد محمود، فیصل نیاز ترمذی، نعمان بشیر، محمد اشفاق او حسیب گوهر دي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
او سمزو سوات ته په ملکن ډیویژن کې د نان کسٹم پیټ ګاډو په مقامی کچه رجسٹریشن یا اندراج پیل شوی دی. د دغو ګاډو اندراج کوونکي ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن د ملکن ډیویژن مشر وایي چې په 14 سپتمبر د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټي په غونډه کې دغه فیصله شوې وه او دوی ته امر شوی چې کم ګاډي د سیمو ته بغیر کاغذونو ورځي د هغې د په سیمه کې رجسٹریشن وسي. خو بلخوا د سوات سیاسي او تجارتي اتحادیې وایي چې دوی د ګاډو دغه اندراج نه مني ځکه چې حکومت په دغه بهانه د سیمو کې ټیکسونه لګول غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې نور معلومات راکوي.
د سوات په کانجو او مټ کې د اکتوبر 14 نیټې نه ها غړي چې د 1300 لسیزو راهسه د سیمه کې بغیر کاغذونه چلیږي او ورته نان کسٹم پیډ غړي وای د اندراج عمل شروع شوه. په ولنه ورځ یو سلس موټرو اندراج شوه. کانجو کې د ضلع سوات اکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر نثار خان په دغه مشال ډېر توای چې دوی ته سلورو میاشتو کې د سوات نان کسٹم پیډ غړي چشمیري اندازه تن تر سلويخ زره د اندراج کولو امر جاری شوه. د کې بعد کبان نه جوړ شوی غړي چې په مقامی توګه ورته کټ وای اندراج نه کوي. د اندراج طریقه کار باړه نثار خان مشال ډېر ته وویل
طریقه کار دار چې یو سړی کم سړی غړي دغه کوي راځي پروفایلینګ کوي نو براشي شناختی کارت به وسره خپل گاڑی بو سرائی یو باغه چې کم دې د بارګین رسید راوړي باغه کې بده انجن چسس نمبرې بس دغه طریقه ده جی اور به شمو ولل ته فارم ډکی او مرضی نوی سي پاګه باندې ځان فارم ډکی زمونږ انسپکټر به داغه بیا انجن چسس وګوري چک پې کی او اپس کې باغه ته مونږ بیا ان ډی پی نمبر الټ کو.
پنجو کې د منګوري اوسیدونکو شاهد خان وکیل چې خپل موټر اندراج ته راوسته وای چې دغه عمل ته په دې توګه په خن نظر ګوري چې دغه ټول ګاډي به د حکومت سره پر ریکارډ راشي.
دا ګاډي چې ريجستره کو دا په نوم باندې شو خدا نه خواسته سوادي کې سجرم کیږي جرایم کیږي یا بل صدا سي اکټیویټي د چاپی قرض راوځي پیسې راوځي نو کس په معلومي ګاډي به معلومي نو حکومت ته او ټول ادارو ته بدا ډیره اسانه چې هغه ملزم کیپچر کی.
په مرکن ډیویژن کې نان کسٹم پیډ ګاډي کال 2013 کې هم په مقامی توګه اندراج شو او شمیرې 140,000 وه. اوس بیلابیل ادارې وایي چې دغه شمیره تر 300,000 پورې رسیدلې. د رجسٹریشن یا اندراج په عمل د سوات با سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیې مشرانو سخت ټکونه کړي. په دا اړه د ضلع سوات تجارتي اتحادیې ویان د پښتونخوا ملي پارټۍ غړی او سید شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وایي چې دوی موجوده اندراج یا رجسٹریشن مسترد کوي.
په کار دار چې یو کار یو نوی قانون چې کله ډیویژن ته یا یو علاقې ته راځي باقاعده تور باندې دغه علاقې مشران به په اعتماد کیلي او بیا به د هغې نه بعد هغه قانون بدل ته نافذ کیږي. نو دلته که دا ګاډي چې څومره دي دا تقریبا دومره ګاډي نه دي د دې په اړه کې بدل ته موږ ته ټیکس راننوځي کسٹم به راننوځي بیا به موږ د کسٹم ټیکس چې دی دا به په هره طریقه باندې بیا موږ حکومت له ورکو.
د ملکن ډیویژن اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې مشر جاوید خلجی وایي چې سوات، کوزدر او ملکن ضلعو کې د اندراج عمل شروع شوی نور ضلعو کې به هم کوي او مقصد دې دغه ټول ګاډي پر ریکارډ راوستل دي. دا ټول اندراج کول عمل کې حکومت د چانه سقسمه پیس نخ او دغه فیصله د خیبر پختونخوا په اپیکس کمیټه غونډه کې شوی.
غټ مقصد دا دی چې د دې ګاډي پر ریکارډ کې راشي او خو سوالا چونکی کله کله د لا اینڈ آرڈر سچویشن هم راځي چرته واردات وشي یا کرایم وشي په ګاډي کې نو کوغه پرس خو بیا زمونږ لکه انویسټیګیشن والا ته ضرورت یې نو چې هغه بیا ټریس کیږي چې دا ګاډی په کومه ضلع کې ڈاکومنٹ شوی دے او د دې مالک څه دے او کو پرس کده کې سیل ان پرچیز شوی دے نو د دې موجوده مالک څوک دی او سابقه مالکان څوک او بل سرکار کو پرس کا چونکہ زیادہ مسئلے دا فیڈرل گورنمنٹ سره دی دا کسٹم والا نو کاوی پرس کا سکیم لانچ کول وړ یا دا وړ نو چاوی سره فگر ڈیٹا ور سره ذہن کی چی ٹوٹل دومره ویکل دی
دا پاکستان قومی اسمبلی کال 2013 کې یو قانون پاس کړو چې ورته 25م عین ترمیم نوم ورکړ شو او د هغه تر سوري لاندې په خوانی قبایلی سیمه او ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختم کړ شو او دې سمو کې باقاعده ټیکس لګولو امر جاری شو خو بیا د خلکو په احتجاج ٹیکس لگول پنځه کالا جون 2023 پوری اوزنډول شو جون 2023 کې یو ځل بیا دیو کال لپاره جون 2023 پوری د غسیمونه ټیکس نه غستو فیصله قومي اسمبلی کې وکړ شو خو کسٹم پکې شامل نه ده اوس حکومت هڅه کوي چې دې سمو کې ګرځیدونکو بغیر کاغذونو گاڑی قانوني کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کوي
لکه څنګه تاسو په مخکینی ریپورت کې واوریدل په سوات کې د نن کسٹم پیډ ګاډو د ريجستریشن عمل پیل شوی دی هم دغه کار په خیبر ضلع کې هم شروع شوی دی د خیبر د محصول او مالی ادارې چارواکو پرون مشالې ډو تولی چې حکومت غواړي په دې ضلع کې د ټولو غیر قانوني ګاډو معلومات راټول کړي چې کوافی راجمع سي او مالکانه په ګوته سي چارواکو د ريجستریشن وروسته خلک دغه ګاډي یوازې په کوالی ضلعو کې استعمالولای سي او بندوبستي ضلعو او ښاریو ته نصیب وتلای فرحات شنواری ریپورت لري
د خیبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن افسر محمد خالد د اکتوبر په 18 نیټه مشال او ریډیو ته ویل چې دوی د نان کسٹم پیډ یعنی د مالیه جمع کولو پرته خیبر ته راوړل شو غاړو کوایف را جمع کولو او ثبتولو عمل پیل کړای
د دې مطلب دا دی چې دا غاړي کوایف او غاړي چا سره د مالک سوبې هغه لږه باقاعده دلته مونږه په دې کمپیوټر کې یو سیستم شروع کړی دی چې کله دې ته رجسٹریشن ملو شي نو زمون چې سوره د نوی ضلع دی د وزیرستان راوالی ملکان ډیژن پورې د لسدولس ضلعو کې د غاړي ګرځېدل شي دا کاغذ سره او هیڅ قسمه اداره باغ نه ودري د حکومت په دې کې بنیادی مقصد دا دی چې یو خو حکومت به دا علم وشي چې دلته څومره این ڈی پی گاډي دي کو سار له دغه په قانوني طریقه باندې بیا رجسٹریشن کې نو تعداد به ته معلوم وي
دا گاڑی له ډیر پخوا راهیسې د افغانستان نه پاکستان قبایلی ضلعو او ملکنډ ته په زرګونه شمیره کې په غیر قانوني لارو له بغیر کسٹم ډیوټۍ یا محصول جمع کېدو راوړل کېده په دې وروستو کې په تیرا باډه او خو شاسیمو کې امنیتي ځواکونو په سلګونه نان کسٹم پیډ گاڑی په خپل ولکه کې اخیستي وو او دوی په خپل د رسک کې ویلي وو چې دای د امنیت په خاطر نیولی او د بدمنۍ په پیښو کې کارول کیږي د خیبر ضلع د تاجر یونین مشر علی محمد پردی وای چې دوی په تیره بدمنۍ کې ډیر ځپل شوي او نان کسٹم پیډ ګاډو ثبتولو سره به ورته رعایت میلاو شي او وسلوال به هم په بریدونو کې نشي کارولای
نو دا علاقہ ډیره پسماند پاتې شوی دا زمونږ دی علاقې خلکو لا ډیره غټه فائدہ ورسیږي یو خو چې کم گاڑی ورسره دی هغه به رجسٹر شي حکومت ته به هم فائدہ شي او عوام ته به هم شي بل غټه خبره دا ده چې په دې نان کسٹم پیډ گاڑیو کې به تخریب کاری او دغه شان نورې نورې کارونه وبکې کېدل نو هغه به کم شي ځکه چې هغه به الډی رجسٹر شي نو دې سره به چې کم دی د علاقې خلکو ته ډیره غټه فائدہ ورسیږي ځکه چې دا زمونږ دیرینه مسله وا ځکه چې زمونږ به کم په علاقه کې به خلکو گاڑی واغستل خو دا غیب چې کاغذ نه او ناغه به کور کې ولاړو ناغه به چې کم دی ورو شو خو هغه به استعمال کې نه راتلو.
د خیبر د محصول و مالیه ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکي وای چې د دغې ضلع هر تن په خپل شناختی کارډ باندې په جمرو دفتر کې خپل گاډی رجسټر کولی شي او لاغې نه پس به بیا یوازې په قبایلی ضلعو کې چلولی شي او پیښور او نورو بندوبستی ضلعو ته یې نشي بوتلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او زو بلوچستان د بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډوم کې ویلي چې افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنوي او د پولیس په ګډون چې کوم ادارې افغانستان ته تلونکي افغانان ځوروي د هغو پر ضد به ګامونه پورته کوي. بل لور ته سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه میشت افغان کډوالو د پاتې کېدو وخت وغځول سي. د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پورې په دې هیواد کې میشت بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. حکومت دریځ لري چې د خراب امنیت له کبله یې دغه ګام پورته کړی دی. نور حال کوټ زخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راکبي.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډوم کې ویلي دي چې افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنه کوي او د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان ته تلونکي زبروي دغه په عزت په کلک ګامونه پورته کړي. نو موږ د خبره تیر ورځ په کوټه کې د خبريالانو سره په خبرو کې هغه وخت وکړه کله چې د نوموړي څخه وپوښتل شو چې د حکومت د اعلان له مخې چې کوم بې اسناد افغانان د کراچي څخه د کوټې د لارې و افغانستان ته روان دي هغه په لارې کې د پولیسو لیویزو پر چیک پوسټو باندې درول کیږي او بیا د دوی څخه د پیسو غوښتنه کیږي. نو پر دې باندې نگران الله وزیر امر وکړي چې صوبایي حکومت باندې هوازي د دې ناوړه چلن مخنیوي کوي بلکې په دې ترڅ کې د تورونو حکومتي کسانو په ضد به ګامونه پورته کړي.
وو هماره مهمان هه اتنا عرصہ هماره ساتھ رہے ہیں
تمره وخت د مشتر تیر کړی دی اوس په عزت سره دوی خپل هواته د لیږدولو پریکړه سوي ده او ان شاء الله چې څوک هم د دوی سره ناوړه چلن کوي دا غو په ضد به حکومت ګامونه پورته کړي. بل پلو ته په صوبه کې د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ورسته د ټولنیز ډل لخوا هم غوښتنه شوې ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن ټوله بارني وګړي بیا په خاصه توګه افغان کډوال ته د نور وخت ورکول سي چې دوی خپل کاروبارونه بیل څه مشکل ختم او خپل کورونه خرج کړي. په دې ترڅ کې د یو غیر سرکاري تنظیم جیو تر سوری لاندې تیر ورځ په کوټه کې په جوړه سوی و دستور کې ویل سوی دي په کار دی چې د افغانانو په ګډون د ټولو بارني وګړو لپاره حکومت یو پالیسی یا تګلارې جوړ کړي. په دې ترڅ کې د دستوري او برخوال او د شوزو د حقوقو د تحفظ د ادارې یعنی عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی راته وویل چې د کال 2015 راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د رجستریشن کار بند کړی دی.
یو دونه کم وخت و د ماجرین طبقه ته ورکی چې هغه افغان ماجرین دي یا کله نور ماجرین په پاکستان کې موجود دي د دې لپاره ډیر کم وخت ورکړی دي او یو دونی رومر یو کریئټ سولو مطلب یو دونی دغه جوړ سولو چې کم محکمه په دا کې شامل دي هغه د دې پرشا باندې یو واجب سیټ اپ ورته جوړ کی یو واجب کار پر شروع کی لکه یو پولیس محکمه راولړ سي چې اوس پر روډو په چوکو باندې پښتونم درول دي افغانان مطلب درول دي د سره سره بلوچستانم درول دي چې په هغه لباس کې موجود دي هغه سره شناختی کارډونه دی غواړي او دا غسه پی او ار کارډ غواړي کله چې شناختی کارډ نسته او که پاکستانی دی او شناختی کارډ په څه واجب باندې په جیب کې نسته دائم پټانه کې موجود دي او که افغانی دی د سره پوره ډاکومېنټیشن موجود دي دائم پټانه کې دي.
پر دې محل د یا تنظیم مشر او د حکومت بلوچستان په خواني سکتر ډاکټر عمر بابر و مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو په ګډون ټولو به اسناد وګړو ته دي نور وخت ورکول سي
څوک دلته درې دای څلور دای دا ودل ترشتې کوي مې سوي دي دا وی کاروبار دی دا وی بچن پسکرونو کې سبق کوي هغه د دې ځای ریواج خو یو بوت چې دیغه کوار کړی دی مزمور داخل دی چې دا فیصله په هیڅ کې سوي ده لہذا د دې ډیلی کرایسي پوسپون کرایسي وا بیا دې تیاری وکړي د جنج پړتل دی وکړي چې کم خلک غیر قانوني تور پر موکم دي دا وی د لیستونو جوړ شي هغه ته د نوټیسز ورکي ته موکه دی ورکي چې هغه د ځان صفایي وکړي چې زه الیګل ایمیګرنٹ نه یم. دریم دا دی چې د اقوام متحده او د یو ان ایچ سی آر کوم کنونشنز دي د هغه مطابق دی له دوی سره چلند وشي. یعنی د دې جایدادونو دی په دومره وخت کې دوی دا جایداد نشي خرڅولای پرې مې قیمت باندې دي تیازه دوی ته دی موخه ورکړای شي.
بل پلو ته مې په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه. ایو مامور د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډیو ته ویلي دي چې د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته د بیا اسنادو وګړو د ایستلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د نگران مرکزی حکومت د پریکړې سره سم به د افغانانو په ګډون ټول بارني وګړي چې بیل څه اسنادو په پاکستان کې استوګن دي هغه به د رواني میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې پاکستان پرېږدي. دغه وروسته د حکومتي چارواکو په خبره چې د بیا اسنادو وګړو په ضد به حکومت مهم یا کمپین پیل کړي او دا خلک به و خپل خپل هیوادو ته ستانه کړي.
دا یو ترین لدی رپورت سره مو د خبرونی د رپورتونو برخه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ مشال ریډیو په ویب سټ باندې هم واوري د غژوندۍ باندې باندې مو که په خوانی خبرونی د دام اوریدلای شئ. په فیسبوک باندې ویډیوګانې کتلای شئ او رپورتونو په لیکلې باندې باندې کتلای شئ او دارنګه ورسره تاسو په انستګرام باندې هم موږ فالو کولای شئ. هلته تاسو ته ښه تصویرونه او رپورتونه ستا. اوس هم راځو اونیز پروګرام د مشال تران لاندې ته چې پکې مو نن د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان افغانستان د لوبډلو د صلاحیتونو او د کپ د ګټلو پر چانسو خبرې کړې دي.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنا لاندې کې مو زاب عبدالحق کاکړ کلی کوم. په هند کې د کرکټ نړیوال کپ روان دی چې پکې د پاکستان او افغانستان لوبډلې هم ګډون لري. د مشال ترنا لاندې کې نن پر دې موضوع بحث کوو چې پاکستان او افغانستان د دې ټورنمنت د ګټلو څومره چانس لري. په دې بحث کې به هم دا پوښتنې څېړو. میلمانه مو د امریکا له ورجینیا ریاست د افغانستان کرکټ ټیم کمنټیټر احمد فرهاد فدایی او لورالای زخه حمید ناصر دی. حمید ناصر له 1999 کال زخه د پاکستان کورنۍ کرکټ کوي او د هیواد په مختلفو شهرونو او ټورنمنټونو کې د آل راونډر په حیثیت برخه اخیستې ده. تاسو دواړو ملمنو تار کلی وایم. فرهاد فدایی صاحب پایل بل تاسو کو او سوال هم دا دی چې تاسو تر اوسه پورې د افغانستان کومې لوبې کتلې دي او دې ته په کتو سره په تیر بیا انګلستان ته چې څنګه شکل کې ماتې ور کړې دا او دغه ډیر زیات ستاینه کیږي. دې ته په کتو سره تاسو ته د افغانستان په دې ټورنمنت کې چانس څومره ښکاری یا به سیمی فائنل ته یا فائنل ته در رسیدو یا د ګټو؟
سلامونه بیا هم تاسو ته، تاسو درون ملمتا او تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. زه خو د افغانستان په ټیم باندې ډیر سخت باور یم. ما خو د مخه دا خبره کوله چې افغانستان کې دا وړتیا سته چې هغه مخکې پړاو ته ولاړ شي.
او یعنی تاسو په دې باور یاست چې تاسو خپل افغان یې کنه بیسې ته کار پروتست
سره د دې سه افغان او یو مینا خپل ټیم سره لري خو جدا خبره ده. دې ورتیا باندې زباور یم. ګورې دې موږ درې سپینران سي دي ټاپ 10 کې راځي دې نړۍ او دې نړۍ په کچه باندې موږ سپین پټول باندې پیوړای ده. هغه سره سره د ګربس فارم او همدارس د ابراهیم او د رحمت شاه برتا فارم تراتګ او د رحمت شاه او دی ابراهیم او امدار از رحمان الله ګربس لوبې ته ګوري نو هیله زینه جوړیږي چې ان شاء الله افغانستان ټیم کولای شي چې راتلونکي لوبې هم وګټلای شي او کلا غوښتي ان شاء الله حتی چې فائنل پړاو پورې ځان وستل شي. ځکه چې موږ نور لوبې سي دي د کنډیشنز کې دي چې حالت موږ کولای شو خلو به وکړو.
شه زبا بیا مرزم تاسو ته فدای صاحب احمد ناصر صاحب تاسو په خیال باندې اول پر افغانستان کته سورنا واچوي نو بیا به ځکه تاسو هم دا کرکټ هر څه بچاري نو په افغانستان ته تاسو څنګه ښکاری چې څومره چانس یې دی؟
افغانستان کنټینټ سي دی دا ټیم اورال څو غوري. افغانستان خو دونه کرکټ نه کړ په دا کرکټ سي کوم شروعات سي دی. دوی ټیم له تجربه او له ایکسپیرینس له وجه په پاکستان سي انګلند سي استرالیا سي دا نور کوم ټیسټ کنټریز دا په مقابله کې دی ډېر جونیئر ټیم لیکن څنګه په دا کم وخت سي دوی څنګه کرکټ کړی دا د پاره د کرکټ ټوله دغه ټیسټ کنټریانی سی دی کوم نور سینیر سینیر خلک سی دی هغه د افغانستان کرکټ ډیر ستای او یقینا موږ دا ټیم ویل شو لکه په ٹی ٹوینٹی کې راشد خان سی دی هغه د ٹی ٹوینٹی دا ټیم ټاپ بولر
افغانستان ټیم ورته لري او کوروز دی نړیوال کرکټ کپ ته ګورو نو تاسو څومره ویني چې دوی پر اتلون کلوب کې ځکه تیری لوبې خموشته معلومی دي راتلون کلوب کې دوی څنګه کولای شي آیا دا ټورنمنت د ګټلو ورته لري داسې چانس لري یا داسې مقابله دي چې پاره کې تاسو په فکر باندې بیا به پر مخ لاړ نسی څو لوبې به وکړای شي
کرکټ خو داسې یو بای چانس گیم دی دغه کې ته دا نسی ولای شي ته به کوالیفای وکې نه به وکې لکه کوم بازی چې دوی د انګلینډ خلاف وکړه کوم سی هغه دفاعي چمپیون دی نو هغه سی دوی څنګه و آرام کو شکست ورکو نو زه دا وایم سی نور ټیمانو لپاره هم خطرات شته که دا نو کنډیشن جوړ شو لکه څنګه سی د دوی سره د دنیا کرکټ درې ټاپ سپین بولران سره دی لکه راشد سو موجود سو او نبی سو نو دا سره سره نبی او موجود سی نبی او راشد سی بیٹنگ هم شه بیٹنگ کوي دا وایم سی د روان میچز کی چانسونه ډیر دي کچيري کم پیچز دي ته کنډیشن مطابق ویلا اوس ان شاء الله افغانستان به ټف ټایم ورکی ټیمم ته
شاپتی کی فدای سپ تاسو زخه سوال دی ځکه تاسو کمنټری کوي په مختلفو ملکونو کې د افغانستان ټیم ډیر لنیږدې څاري بیا ټول کرکټ ډیر لنیږدې څاري انګلستان ته سي په کم شکل کې شکست ورکړي ماته ورکړل افغانستان نو دا تمه کېدلای سي چې دوی به دغه یعنی هغه یو اتفاق وو کنه د دوی صلاحیت او دوی به هم هغه سي ټمپو یا په کم انداز باندې دوی و به انګلستان ته ماته ورکړه دا به پراتلون کلوب کوم وکړای سي
هغه مهمه خبره سي مونږه دانه ملما هم ته اشاره وکړه کنډیشنز دي افغانستان سپینرز تک لګم څوک لاره ورکی نو د افغانستان سپینران چاته به گنجائش نه ورکی چې هغه سکور وکړي شي یا وګړي اوټ نه سکړي خو په زمن کې چې تاسو حقایق ته وګورئ د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران دا دریم 100 رنز او زیات جوائنټ پارټنرشپ په همدغه کال کې نو دا د دوی سټیبلټی ښایي چې د افغانستان په پایل کې د رحمان الله ګربز او د ابراهیم زدران جوړه سي دا هغه کولای شي چې افغانستان لپاره یو سټیبل پلیټ فارم ورکړي نو چې افغانستان لپاره کله هم د 2500 پورته رنزونه وسی نو د افغانستان په ټیم بالینګ کې دا ورته استه په ځانګړي توګه باندې د سپین بالینګ کې چې بیا پر ټیم راغونی ولای شو په ځمن کې اوس د موږ په ټیم کې د نوې حق راتک هغه د موږ د ټچ اوورز ته شای یو څه هدا پورې ټکا کړی دا د ایکسپیرینس او دا سیغه په نړۍ په کچه باندې په مختلفو لیګونو کې لوبې کړې دي هغه ډېر د افغانستان ټیم سره کومک کولای شي نو په ټوله کې زه فکر کوم چې د انګلستان په خپل کې د موږ برای د موږ د ورتیا او یو ثبوت سه نور ته مورو خو د سینا افغانستان کې ورتیا استه افغانستان کولای شي چې د دنیا ستر ټیمونه وننګي او د غوښتلو یو ګټلې شي
احمد ناصر سه پاکستان سي تر اوسه پورې څومره لوبې کړې دي نو تاسو آیا په مستقبل کې څومره لوبې به کېدونکې وي یا پاکستان به وکړای شي نو تاسو ته خپل پاکستان هم ښکاری چې به کوالیفای کی فائنل کوارټر فائنل سیمی فائنل یا سی فائنل ګټلو ته
بالکل کاکر صاحب لکه څنګه چې دا ورلد کپ دی دا ورلد کپ دی 92 په ترس کېږي په مخ 92 کې اته ټیمونو دا ور سي دي لاس ټیمان دي نو پاکستان درې میچ کړې دي په درې میچ کې دوه ګټلې دي او یو بایللې پوزیشن خو ورال صحیح پوزیشن ده او پاکستان ټیم سي دا ټیم سفر کوي هغه په سپین بولینګ سفر کوي
دوی سفر کوي تاسو مراد دوی یا کمزورې ځای چې دی سپین بولینګ څخه دوی پاوې کې کمزورې
لا چې دی په مشکلات دوی ته دا ټیم په سپین کې دي دوی شاداب خان دی هغه ریدم نه دوی سره بهاله او نواز سره دوی سره ریګولر سپینر نه ستل کار راشد خان سو موجب سو یا دغه سی لا انګلند انګ لا بھارت سره کلدیپ یادو سو دا سیدی دا یو څه مشکلات دی پاکستان لپاره اوورال بیټینګ ډېر شه بیټینګ لاندې میډل آرډر کې هم سر شه بیټسمن اندي اوپن کلیک نه کوي مطلب نه چلیږي کلم اوپن و چلی دو خونو نور به هم پاکستان کم د دې مشو نه سیر روان دي مخالف ټیمونو لپاره به مشکلات جوړ کی نو دا امید ستاسو ان شاء الله چې پاکستان به سیمی فائنل ته کوالیفای شي
یعنی دا تاسو یعنی امید پدې د تاسو وسره همدردی دا کنه تاسو واسطي صلاحيت تا
یا صلاحيت تا پاکستان ته خو دوی واي انپريډکټیبل ټي یعنی دا هغه کار وکي سیاغه توکو نه وي تکړه ټیم دا ټیم سکم ایکسپرت خلک دی هغه ټول دا پښنګوي کړي دا سی پاکستان ټیم سی دا هغه ټاپ 4 کې ده لیکن کله کله دا سکیږي لکه اوس استرالیا سی اول دوه میچ وبایلل استرالیا شټینګ دی، لیکن هغه ونډه کې د دوی نوې کیپټن راغلی، نوې کمبینیشن جوړ شو، په دا وجه دوی ته مشکلات لږ زیات شو. پاکستان هم ښه ټیم و، خو ایشیا کپ چې دوی آخري دوه میچه وار دوی یو ریدم لږ مات شو، لیکن کوم آخري میچ چې دوی سریلانکا زه وګاټو په هغه باندې بیا داسې ښکاري لکه پاکستان چې خپل ریدم بهتر راغلی دوی یو ښه ټوټل چیز شو. امید لرو چې دوی را روان میچز کې په آسٹریلیا سره میچ دی، آسٹریلیا هم ماښام ښه میچ وګاټو، او پاکستان سے دی پاکستان با کوشش کی سی دوی خپل کم ریتم سی دی آغا دا اسٹریلیا پا میچ کی راولی، اسٹریلیا خلاف پا دوی میچ ہوگا تو سمو کم را رو تیما سی دی آغا با یقینا دباو با پریشر کیوی اسٹریلیا دیر غٹ سائیڈ گی.
او فدای سیب ستاسو پا خیال لکا حمید ناصر سیب دا پاکستان تاسو گوری کرکٹ باندی خو بارال جوار نظر ساتی دا کمنٹیٹر پا حیث باندی خپل تاسو د احمد ناصر صاحب سره د پاکستان په حساب باندې تاسو څومره اتفاق کوئ یا کوم اړخونه دي چې تاسو په خیال باندې پاکستان کوالیفای کولای شي، یعنی د ځلیدو د غلری صلاحیت او ورته؟
زه یو خبره د جناب احمد ناصر صاحب سره مله، پاکستان یو انپریډیکټیبل ټیم ده، خو کراسو چیرته د کرکټ حقایق ګورو، پاکستان په ډیرو برخو کې ستونزې لري. یو انداز د دوی اوپننګ پلیئر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه ده، چاهې دوی فخر زمان سره بیټنګ پیل کوي یا مثلا عبدالله شفیق سره بیټنګ پیل کوي، په سیمه دي کې د دوی اسپین اټیک ډیر کمزور معلوم شوی ده. شاداب سیدا د دوی داسې یو بالر داسې هغه باید لږې منډې ورکړي او وکټې واخلي، په منځنۍ اوورونو کې متاسفانه هغه دغه 50 رنز ورکړي، په هغه کې یو وکټ که واخلي که وانخلي دومره اثر نه کوي په لوبه باندې. نواز ورسره همدغه راز، یعنی هغه ځانګړي وړتیا نه ده ښودلی چې قوي سپین اټیک په نړۍ په کچه باندې دوی ځان نه وښودلی شي. دوی په تیز بالنګ کې دوی د نسیم شاه نه شتون دوی لپاره ډېر یو غټه تشه ده، ځکه چې د نړۍ په کچه باندې د شاهین شاه، د نسیم شاه او د حارث روف یو ټریو، یو درې ګونی اټیک پېژندل شوی، یو نړۍ ځینې ډالېدله، لکه دوی یو ډېر قوي کمبینیشن جوړ کړی و. نسیم اوس نسیم شاه به د یو اینډ نه کله بالنګ وکړو، پرېشر به په بېټسمن باندې جوړ کړو، نو بلې خواته به شاهین شاه وکټه وویستلی شوه. اوس هغه فیکٹر دی دوی په ټیم کې هم کم بود ده، په زمند دی کو دوی میډل آرډر تو وسه پورې مثلا په صحیح شکل باندې نه ټیسټ سوی، لکه سو چکیل دوی راوستره د ډیر قوي د سپیډ په بال کې مقابل کې بیټسمن د خو دوه ډیر لوبې نه دی کړی، او په زمند کې دوی د غټو لوبې مخ کې ګټلې دي، هغه دی سریلانکا نه مثلا ګټلې یا د هالند نه مثلا ګټلې دي. صحیح دی 315 لکران جو ټارګټ دوی چیز کو هغه دی بیټینګ وکټ وا، بیا ورسره سره دوی هند مقابل کې لوب وکړل، متاسفانه دوی د سټیډ خوي لوب نه سو کړلای، نو په صحیح مورال باندې بیا د اپ مقابل کلو بدل، بیا د دې څو سره افغانستان په مقابل کلو بدل، زه فکر کوم د دې لپاره بدل دومره اسانه نه وي. نو په ټوله کې زه د افغانستان د پاکستان او بخې د فیکټورونو ته وګورم، نو زما ځینې زیاته توقع نه جوړي یو بخې.
حمید اثر سپ تاسو چې وګورئ د پاکستان افغانستان دواړو په کمانډاز سي، د پاکستان کرکټ کیپټن دی هغه چې په کمانډاز باندې دغه لوبه د سټریټیجی په حساب باندې چلی، یا بیا د افغانستان ارخته بیا لار سي لدی ورسته، دا تاسو څنګه ګورئ چې کیپټن سي کوم رول وي پکې د سټریټیجی جوړولو، د تګلاري جوړولو، په کمانډاز باندې ټیمړي، نو هغه څومره د کارپوهانو د پاره د کرکټ باندې سپوږیږي، دا غو د پاره غو څنګه دی؟
پاکستان بابر اعظم چې دی ډېر ښه بیټسمین دی، ټول دنیا د بیټینګ خوشوي، لیکن په کیپټنسی کې د کله کله لږ تنقید په دوه سي سړي اوسه د سي کوچني مسټیکونه وکي، لیکن هغه یو بل میچ چې ته کوي هغه ستا تجربه کیږي، هغه شیان کول کیږي. اورال بابر اعظم اوس دا ټیم خوشاله لګیا دی کیپټنسی کې، لیکن د سر سي کوم مسله روانه ده، د سر د ټیم سپین بولینګ دی او ټیک بال فاست بولینګ شاین دی، دا کوم فارم کې شي شاین او نسیم خان زخمی شو او دا نور د ټیم هغه ټیم ردم مات شو، په دا وجه باندې د کیپټنسی هم لږه کی شي ټارګټ کی شي.
شاو د افغانستان د تاسو څنګه ارزوي؟
افغانستان کیپټنسی شو کیپټن انګلند لا خو به زبردست کیپټنسی وکړه اشمت الله، او اشمت الله سرسید ګورباز ډېر زبردست بیټینګ کوي، خپل بیټینګ کوي په سپین کې، خو نو افغانستان ډېر مشهور
دی. ویسا ته کیپټن تاسو وایس چې داغه کې هغه دغه یعنی صلاحیت ستاسو چې دی ش پلان جوړي، ش ستراتیجی جوړي.
او بالکل ستاسو بالکل اشمت الله سره بالکل ش پلان ستاسو، ولې چې کوم هغه ورسید دوی کوم میچ ولما زغه مخالف ټیم نوم هیر سو، نو د سې په عظمت کم ټیم باندې راول لا جوړو، عظمت ډېر شسته هغه وو بیٹنگ وکړو، 68 اتش پیت منڈی وکړه داس منډي وکړه یعنی هغه یو ټرننګ پوینټ د افغانستان ټیم لپاره یعنی د دوی اول سلور وکټانس یو کډری وکټانس یو هغه ډیر ضروري لیکن هغه چې کوم پلانینګ وکړه هغه ډیر ښه بیدار پلانینګ هغه پلانینګ باندې عظمت شو سکور مو کو او ټیم هم سنبال نو دا هغه شان دي چې کیپټن پزین کی راضي پر وخت دا سی فیصله وکړي بر وخت دا سی پلان وکړي چې هغه د ټیم د فائدې لپاره ثابت شي اشرف الله او را بلا شک کیپټن سی پی
فرات پیدای سی سوال دا دی چې ستاسو خپل د پاکستان او افغانستان چې کم کیپټنان دي دا غو تګلاري ستراتیجانی دا تاسو په تیر می لوبو کې لیدل دي څنګه ارزوي تاسو خپل
د بابا رازم په حق لبانې زیو خبر درې مزراجات است کول غنم غویل او اسې دای د خپل دی عمر نه لس کاله مخکې روان نه کدي د ذهن د فکر څخه څومره فراخه ده د خپل دی ایج نه لکه مخکې روان ده نو هغه ډېر توقع زین لري او ډېر هیل زین لري نو یو د نړۍ په کچه پیژندل شوی نفر سره مزراجات او دومره کرکټ کړي به دومره کمنټري کړي ده هغه څه دومره توقع لري نو خامخا په بابا رازم کې به یو څه نه شي خو څنګه سه اشاره ورته وسوله سره په بد وخت کې د ټیم په کمبینیشن کې تغیرات راغله نسیم شاه انجرد سو او همداراز د دوی اوپننګ پلیئر تر اوسه پورې معلوم نه ده سی عبد الله شفیق به یک فخر به او یا مثلا د دوی سپین اټیک سره هغه هغه څه توقع ځینې کېدل هغه ونه سو کړل نو زه نه پوهېږم چې زه به د بابر اعظم په کمپټنسۍ باندې څومره خپل نظر ورکړی سم ما خو څومره سزا هغه پیژنم یو ډېر وړ او بااستعداد انسان ده خیر پاکستان کې اوس دا خبرې کېږي چې که چېرته بابر اعظم کپتان نه وای کېدای شي شاهین شاه افریدی کپتنسي او هغه اګریسیو کپتان دا هغه جدا خبرې دي د دې ټورنمنت وروسته خبرې دي چې پاکستان به مخه حقيقي خو اوس
افغانستان په اړه تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د کپتان په اړه
افغانستان کپتان سیدا اوس یعنی ورک ان پروګرس ورته ویلې سي او خپل امپروومنټ خو دا لیدا موږ ولې د حشمت الله شهیدی په مخ کې مثلا یو څه پرشر صحیح هندل نه سوکړای په ځانګړي توګه باندې د پاکستان مقابل کې کله موږ سیریز ډیرو بنیو کې وکړې مثلا یو دوه ورځې چې تاسو سپینر باندې کړی ول نو ورسته کې دیش موږ سره جای پاتې یو خو د نړیوال کپ لوبډل مشري کې چې ته وګورې دوه ډیر مهم مسائل موږ پیدا کړی شو راته اوس حشمت الله مرزای مو پینځه پر اوست دا جای مو سکیور کو دا د افغانستان لپاره ډیر ښه ټکی وو او بل اکرام علي خیل راتګ د نجیب الله زدران د انفټ کې دوه ورځې نو دا دوه ځای ډیر مهم ستراتیژیک ځایونه وو چې افغانستان لپاره ډیر خو او ډیر ثابت شول او په ټوله کې چې چیرته د کپټنسي تاسو وګورئ د انګلستان په مقابل کې مغلوبه کوله نو د هر بیټسمن په مقابل کې هغه ځانګړی بالر راوسته مثلا ډیوډ ملن لیفت هاند باندې بیټینګ کوي نبی دی لپاره قوی ده نو هغه راوسته یا راشد دی کلاس بټلر راغی راشد رائټ اوی راوسته بیا ورسره پسې نوین راوسته نوین وکټ واخیستل نو مجموع کې کله هغه ټوله لوبه تاسو ورزوي نو د هر بالر راوستل او سم وخت باندې که تصمیم نیول دي حشمت الله شهیدی دی کیپټنسی امپروومنټ هي او ډیر ښه تصمیم نیول سي په پای کې موږ میچ وګټه
مننه فدای صاحب زه به هم تاسو ته راځم حمید ناصر صاحب بل سوال دا دی هغه دا چې خپل یعنی راتلونکي څه کمی لوبي دي د پاکستان غچ کمی پلان سوي دي او بیا د افغانستان غدي ستاسو په خیال باندې اول به پر پاکستان راڼه واچو هغه دا چې کم دا سي لوبي دي چې هغه تاسو غنی سی د پاکستان د لپاره غټل به ممکن وي آسان وي او د بل بیا د سلو بي دي چاغه ورته ډيري ګراني تمام سي قسم کرکټ هغه دوی به تر اخيري بال پوری سړی پېښنګوي نه سکولای خو به هم اندازن د اوسو پوری چلو بي سوي دي تاسو څنګه غني
کاکر صاحب لوب سي د پاکستان سي کمی پاتې لوب دي ټول د دوی ته غټنه ضروري ده سي دوی وګټي او دوی ته مشکلات نه وی اسانی جوړ شي کوم مشکل میچ سي دي هغه خو نو ښکارا دي دا ټیم نیوزیلند دي ساوث افریقا ده استرالیا ده او انګلند پاتې سو بنگلاديش هغه دوی ټف میچ مات نه ښکاری سي پاکستان به هغه سي مشکلات سامنے وکړي نو کوم مشکل میچ سي دي هغه استرالیا ده نیوزیلند ساوث افریقا ده او استرالیا دا میچ سی دی دا میچ سک پاکستان وګټي نو پاکستان چانسز ان شاء الله
او افغانستان په اړه باندې تاسو څنګه غنی سي افغانستان به څنګه وي
افغانستان به کوشش زیات کوي افغانستان ټیم کو فیلاله چانسز از ما کلمه ز تخپل رائے واخی افغانستان 70-30% یعنی 70 او 30%
یعنی او درس فیصد معنی ست څه مراد دی
مطلب زائم سی 2% دو چانس تا اوزی سیمی فائنل تا کولیفائی کی او 70% ما تا چانسون نشکاری
یعنی 100% تاسو تا دن رسیدو غشکاری او 100% خو اسی راتون کی لوبی تاسو گوری افغانستان دا پارا با مشکل پا کمو لوبی کی وی او پا کمو کی با ممکن وی دیر نوی
ما مخکین تا خبر ہو کلا افغانستان هغه ټیم ټیمان تر ټف ټایم ورکولې سي کم کنډیشن سي کم پیچ سي انگلند خلاف وو دا نه پیچ پیچ کرالو هغه پاکستان هم مشکلات جوړوي سي او کنور ټیمان دا هغه هم مشکلات جوړوي سي دا مناسب پیچ ده ول سي دوی سره درې سپین ډیر خو له ضرورت سپین باندې هغه هر ټیم ته
سمه ده او فدا صاحب ستاسو په خیال باندې چې پاکستان ته اول به افغانستان ته راسو افغانستان ته کم می لوبي چې دی راتلونکي لوبي مشکل باندې تمامې د لایسي ورته ګټل ګران وي او کومه اسان وي
د هند کنډیشنز ته بریدلو سره د افغانستان راتلونکي لوبي نیوزیلند او د پاکستان مقابل کې په چنای کې دي چنای چې د سپین ټریک یې اکثرا هغه د سپینرانو سره ډېر مرسته نه غلطه ځینې ډېر هیلې لرلی شو هغه څو وروسته بیا په پونه کې موږ د سریلانکا مقابل کې لوبه لرو سریلانکا سره دا هم یو څه خپل ټیم کې مشکلات لري کپتان انجرد شو لاړ اوس بجای مثلا کپتان مینډس واز کپتان مینډس کپتان سو نو دغه خپل خفا باندې هم د کپتنسی هغه ذات لای شي نو د سریلانکا په مقابل کې موږ مثلا کول شو سه دا و می کول شو افغانستان زنی ورته ان شاء الله بیا وروسته موږ په لکنو کې د نیدرلند په مقابل کې لوبه لرو نو هیله د نیدرلند په مقابل کې خلوبو کوڅه کې لکنو کې به هم د افغانستان سپینران سره په مجموع کې بالران سره مرسته ای وروسته بیا موږ د استرالیا او د ساوث افریقا په مقابل کې سره په ون کډي یعنی په بمبئی کې او بیا د ساوث افریقا په مقابل کې په احمد آباد کې لوبه لرو هغه بل سختي ځکه هغه ډېر بیٹنګ ټریک سی او د ون کډي خو ډېر وړو کې گراوند دا ډېر زیات سکور پکې کیږي نو د استرالیا په مقابل کې د ساوث افریقا په مقابل کې لګستون زی خو یعنی سموګه انګلستان ته شکست ورکولای شو نو ان شاء الله د نورو غټو ټیمونو ته هم شکست ورکولای شو
شاو د پاکستان په برخه کې تاسو په خیال باندې پاکستان به څنګه وي کوم ورته مشکل دي کوم باندې ورته مشکل
پاکستان لپاره ما مخکې هم دا خبره وکړه چې پاکستان د سریلانکا او د هالند په مقابل کې لوبي ګټلې دي او د خپل سخت حریف هند په مقابل کې لوبه په غټ توپیر باندې موبایلله دا به هم غیز لري ځکه چې چیرته یو ټیم غواړي سیم فائنل ته وځي نو نیټ رن ریټ په نظر کې ساتي او که لوبه بایلې او که لږ مارجن سره بایلې بیا هم دا باندې دومره ډېر بد تاثیر نه کوي خو که دومره غټ توپیر سره لوبه بایلې نو دا نیټ رن ریټ ډېر سخت خرابوي او د دوی نور ټیمونه سیدي چې ورسره مقابله لري ډېر سخت دي مثلا آسټرالیا په مقابل کې به دوی لوبېږي آسټرالیا هم د ګټې لپاره تګي ده هغوی هم خپل دوه لوبې مخکې بایل لیدی غیث اوروس مثلا بیا نیوزیلند پاتې ده ساوث افریقا پاتې ده انگلند پاتې ده نو دا ډېر سخت ټیمونه دي چې دی بور سره لوبي لري نو وګور چې دوی به څنګه لوبه کوي پاکستان خو ټیم ده پیاوړی ټیم ده خو خپل ستونزې لري او دا نور ټیمونه هم ډېر پیاوړي دي ساوث افریقا پر ډېر سخت فارم کې روانه ده آسترالیا هغه سي بیرته کم بیک وړي انگلند هم کم بیک وړي او افغانستان سره خو به دوی خامخا پرېشر لري ځکه چې دواړه ټیمونه چې کله یو بل سره ګوري غواړي چې یو بل نه لوبه وګټي نو سخت ټیمونه دي او سخت لوبي دي پاکستان په مخ کې
مننه فدای صاحب او حمید اثر صاحب که مجموعی رسول پاکستان افغانستان اوس راوز مجموعی تور تاسو استاتی اسی تاسو په فکر باندې تر اوسه کومې لوبي سوي دي او لاس لوبډالي دي تاسو څنګه ارزوي دا کم کمزوري یا کم تکړوالی یا بیا د پیچ کنډیشن یا د ګراوند کنډیشن د ټولو تڅک تاسو ګوري نو دا وخت تاسو څنګه ارزوي چې کومې لوبډالي چې دی هغه ډیر زیاته تم کېدلای شي چې فائنل ته یا سیمی فائنل ته ور رسیدي یا دا غو د غټلو چانس زیات وي
فائنل کم هغه سیدی پښنګوي سیمش کو انډیا خو یو سیټ کا چانسز به کې ډیر دي انډیا به فائنل ته وزي او دویم ټیم سیدی زما سی کم اندازا کا کم ز پښنګوي کوم هغه به نیوزیلند او سیم فائنل کې سیدی سیم فائنل کې پاکستان دی انڈیا دا نیوزیلینڈ دے ساؤتھ افریقہ دے دس لور ٹیمان سیدھی دا زگور مسیدہ بو سی فائنل کی لیکن کرکٹ خدا تھی گیم دے دا ٹیم ساؤتھ افریقہ ڈیر شر لگیا دے نیوزیلینڈ ڈیر شر لگیا دے لیکن چیر دو یو میچ وارو دا سلرم میچ دو وارو نو دوی بادی با دونی پریشر راسی سی آغا روان میچ با دوی دا سوچ کنی کدا میچ موش وارو زموش با دی ورلڈ کپ زا دا بایری دو چانس جوز نو کرکٹ یو میچ هم ته ځین اخی ار میچ به ته جلا کو نیم مایند کې او شپ همت به کې نو کا کم سلور ټیمه سیمه وشول دا د سیمی فائنل لپاره دی او فائنل لپاره سیمه پریډیکشن دا د انډیا او د
دا تاسو نظر دی بار تاسو مو ویلې چې څوک تر اخیری بهاله پورې سنې سویل هر څه بدلیږي را بدلیږي فدای سیب تاسو په خیال باندې تاسو مجموعی طور صورتحال څنګه ارزوي چې څوک تاسو ته ښکاري لکه څنګه چې احمد ناصر څه بولي څوک تللی سي سیمی فائنل ته فائنل ته مجموعی تاسو څه تجزیه ده
زبردست دی حمید حسن یو خبر وکړ اوسه کرکټ کې پریډکشنز نه کیږي نو دا ډېر سخت سره پریډکشنز وکي خو کچیر ته تاسو مجموع ټیمونه وګورئ هند هوم کنډیشنز دي او ارڅي یې صحیح روان دي ارڅي کرکټ دی ورته اوپننګ یې میډل آرډر یې بالنګ یې هر څه یې صحیح روان دي نو هند خو خامخا ده او نیوزیلند هم همدغه سي ډېر پیاوړی روان ده هغه څه ورخوا آسٹریلیا نه ډېره هیله او ډېره توقع نړۍ په کچه باندې ځکه پنځه د دوی دا ورلډ کپ ګټلې ده او دوی سره دغه د ورلډ کپ ګټلو فلیر او د غستا لکه وړتیا ستاسو دوی پیږي چې څنګه په ټورنمنټ کې لوبي وکړي او ورسره بیا د اخر کې ساوت افریقا یا مثلا انګلند که حقایق وګورو دا ټیمونه باید راشي او زه به بیا په افغانستان راولم زه به مسئله دیو چې افغانستان سیم فائنل ته وځي او که خدای غوښتي د سی سی سین ځکه دا د موږ ډېر فټ ټیم ده هر وخت نه موږ دا ډېر فټ ټیم ده هر څه پاکستان الحمدلله نو زه به دا ته وقوي سیاله دیو چې سیم فائنل ته وځي او حتی فائنل وګټي ځکه چې ان پریډیکټیبل کارونه په کرکټ کې مخکیم شوی دي او هیله ده چې دا ورته ان شاء الله دا غسی او کارو سی چې افغانستان نړۍ جام ډیر دي توقع څه پورته خبرو کوم خو بیا هم زه خپل ټیم باندې ډیر باور یم او موږ بیا وړي لوبډاله یو کول شو سي ان شاء الله د هر ټیم څخه لوبه وګټو
شامه تاسو سره په فدای سه په خپل تجربه وکړه اسی ک بیا دې بل اړخ ترا سوچي نندارچانو چې په کوم حساب باندې د دې عکس العمل شولې دي د ټولو لوبو ته عمومي اسی کرکټ د کومونو یا د ملکونو د رانځد کولو د سولي د دغه لپاره تاسو څنګه غنی چې په کوم حساب باندې روان دي او دا څومره ګټه رسي چې خلکو ترمنځ ما هنګوي او سولوي او داوي لاند جواب کراک
بالکل موږ سي په سکول کې سبق ویلې بس کرکټ کې ولې موږ دا اوریدل دوی ول کم سي د دوستي رښتې وی هغه سپورټس په ناتیو مطلب دا مثال په اردو کې جوړ شوی سو دوستي کې رښتې کېل کې ناتی یعنی سپورٹس هغه وای دا تاسو هغه دې چې دا په ماپین کې د کومونکو نوی خلک وي هغه په منځ کې یو د دوستی ماحول جوړوي نو کته وګورئ موږ سیسموس کوم پاکستان ټیم څه تللی دی هلته اعتراض کسی کوم استقبال وسو کوم مطلب دوی ته عزت ملاو سو از موږ خپل کیپټن موږ خپل ټیم ملګرو ټول ول سموږ دا توقع نه وکړه اته کې بابر اعظم دا و ما ته داسې ښکاریږي لکه زه چې په پاکستان کې یعنی دا څه وجه ده دا وجه ده چې په سپورټس په لحاظ باندې یو بل سره هغه نږدې کې درانه
او فدای سپ او وبخښه مې دا سر څه وخت کم دی زه په دې په کې مداخله وکم فدای سپ کدا سی یو دقه کراتو واستتی ستاسو په خیال باندې تاسو کمنټریټری کمنټیټر پاتسوی د کراود او داخله کوم لیدلې دي نو او څه کم تماشایند هغه د لوبو څه کم بنیادی اصول دی هغه څومره مراتبی
تماشاچیان څه سره څه نسی ویلې او توقع هم زین نسی کولای ځکه چې هر رقم خلق بکی څه ډیر دی توقع په سره برابر او څه ډیر توقع په خلاف کارونه ځینې قتل کیږي توقع برابر داس مثلا خپل لوبډل سره دومره مینه لري چې بنگلاديش کې کله موږ لوبه کولې د سخت باران لاندې هم تقریبا 3000 خلک ناستو بس خپل ټیم ته منتظر وسلو لوبه وکي خو په ټیمونو ماس کې چیرته وګوري د دوی ترمنځ ډیر یو خاصه رابطه او تفاهم جوړي دا څومره سي خلک دی باندې دي ته هاي پور کې خپل لوبغاړي دوی په منځ کې دومره هیڅ خبره نه په حقیقت کې ډیر د سي فرندلی او ډیر دوستانه ماحول او مجموع کې سپورټس نړۍ په کچه باندې واقعي هم سي د مینه او د دوستۍ محبت او د اخلاص یو پیغام ټول ته ورکي زه فکر کوم چې مثبت خاصه پاید ټول شي نو وکټل سي اخر د ورځ کې بس یو لوبه ده چې څوک غټي څوک بیلې غجدا خبره ده خو خدای سي باید هیوادونه یو بل سره پرانیز دي سي او نور هم سره اړیکې نږدې سي ټول
احمد فرهاد فدای صاحب او حمید ناصر صاحب تاسو د دوړو ډیر مننه وخت هم دومور را سره برخه اخستلو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې تاسو واخسته شو وخت او شو وخت روت
د پام وړ
داو د مشال ترنالاندی چې په کې مو د افغانستان کرکټ کمنټیټر احمد فرهاد فدایی او کرکټر حمید ناصر سره د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او افغانستان ټیمونو د حیثیت او د ټورنمنت د ګټلو پر چانس خبرې کولې. بحث پای ته ورسېدی. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه شو.